السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوی دی زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زونو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام سروې هم په ژوندې بڼه لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اوریدل زموږ همکار احمد شاه اعظمی یې درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبر نو سرچکی په بنو کې یو عدالت پولیس امر کړی چې علي وزیر او محسن داوړ دی د جولای پر 13 عدالت ته وړاندې کړي د امریکایي چارواکو او طالب استاوس ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په قطر کې پیلېږي او د ایران د پوز مشر ویلي چې د برتانیې د سمندري ځواک لخوا په جبلطارق کې د ایران د تیلو ټانکر نیول به بې ځوابه پاتې نشي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد عدالت پولیس امر کړی چې علي وزیر او محسن داوړ دی د جولای پر 13 عدالت ته وړاندې کړي ټاکل شوی و چې نو د پښتون ژغورن غورځنګ دغه دوه مشران او پرلماني غړي عدالت ته وړاندې سي خو د پولیس لخوا د ریکارډ نه جمع کول کبله نننی پیشي وزندیدل د غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې د دې مشرانو کیس په وار وار ځنډول کیږي د غورځنګ یو مخکښ ندی مسکر نن مشال لري ټول چې د تیر جون میاشتې پر 15 نیټه چې کلالي وزیر او محسن داوړ بنو کې عدالت ته وړاندې کړل سول نو هغه وخت هم د ترهګری ضد پولیسو زور ریکارډ نه و چمتو کړی
تیر تاریخ کې هم چې څه ورته ویلي وو سی ٹی ڈی پولیس والو ته چې تاسو به ایم پی سی ته به زور ټول ریکارډ راوړی خو سی ٹی ڈی پولیس بیا هم دا ریکارډ نه راوړلو په وجه باندې مثال د کیس وځنه
د پښتون ژغورن غورځنګ په وینا د مې پر شپږشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د پاکستاني یو عسکرو په ډزو کې د دوی 14 غړي وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول وروسته د علي وزیر او محسن داوړ په ګډون په ګڼو سیمو کې یو شمېر فعالان ونیول شول د خړکمر پر پیښ د پاکستاني پوځ وینا ده چې د پی ټی ایم د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید شوی و چې دوی په ځوابي ډزو کې 3 کسان وژل او د دوی 15 عسکر ټپیان شول خو د دې دعوې لپاره کوټلي ثبوت نه دی راوړی د امریکای چارواکو او طالب اساس ترمنځ د خبرو بل پړاو نن په قطر کې پیلېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساس زلمی خلزاد پر مشال رډیو ته وویل کله طالبان سره پر ځینو مسلو پرمختګ شوی او پر ځینو لا خبرې دوام لري هغه وویل په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور راتلونکي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د افغانانو ترمنځ خبرې او اوربند هغه موضوعات دي چې خبرې بوربندې وسی خلزاد هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي بل طالبان سره پر دغه مسلو یو حل ته ورسیږي اخو بیا د قطر په مرکز دوه کې د افغان سیاستوالو او طالب اساس ترمنځ ناسته د ګډ اعلامیې په خبرولو سره پرون شپه نا وخت پای ته ورسیده په اعلامیې کې اتمه دي چې پکې پر ولسی تنصیباتو د بردونو درول د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغو او مایوب بندیان خوشی کول هم شامل دي په اعلامیې کې راغلي په جګړه کې د ولسی وګړو د سر او مال زیانونه دي په ټاپه ودرول سي په دوه کې د افغان سیاستوالو فعالانو او طالب اساس ترمنځ د خبرې د جولای پر 8 او 8 نیټه د جرمني او قطر په کوربتوب تر سره شوې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سینټ د مشر میر صادق سنجرانی پر ضد درخواست جمع کوي د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان خان کاکړ تیر شپه مشال لري ټول د جولای پر 18 به د رهبر کمیټې په غونډه کې د سینټ لپاره د نوي مشر نوم اعلان کړي هغه وویل په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر زیات او هیلمن دي چې په اسانۍ سره به نوی مشر وټاکي د پاکستان سینټ د مهال یو سلسلور غړي لري په دې کې 4 شپته غړي له اپوزیشن ګوندونو سره تړاو لري د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر 18 په ګڼګودي زغونډه کې د سینټ د مشر د بدلولو اعلان کړی و د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلبل بوټو زرداری ویلي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې قبایلي ضلعو ته ولاړ شي نوموړي پرون د باجوړ سره پر پوله په کوز در کې جلسې ته په وینا کې د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکې وکړې او زیاته کړه چې حکومت صوبو ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي
د وفاق د نالایقۍ د وجې صوبې دیوالیه کیدونکې دي پنجاب سند او پښتونخوا ته د خپلې برخې نه کمه پیسې ورکول کیږي پښتونخوا صوبې ته خپلې 40 روپۍ نه دي میلاو شوي دا پیسې هم ستاسو د عوامو دي
حکومتي چارواکو د بلاول د تازه څرګندونو په اړه لا هم څه دی ویلي خو له دې وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې اقتصادي مشکلات ورته د مخکنیو حکومتونو څخه په میراث کې پاتې دي خبرونه له مشال رادیو خاوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دی او د سولې او سیمه ییز همکاریو په اړه بحث ورسره کړی دی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې لیکلی چې تدامي چې یاماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نور چارواکو سره وکتل د دې خبرو نور تفصیل نه دی ورکړل شوی د جون پر 22مه د پاکستان په بوربند شارګوډ کې د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه هم شوې وه. په دې غونډه کې قریشي او زلبیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار کړی و. افغانستان تل پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکړې ده، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د ایران د پوځي ځواکونو مشر نن ویلي چې د برتانیې د سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو ټانکر نیول به بې ځوابه پاتې نه سي. د ایران نیمه حکومتي اژانس تسنیم د محمد باغیری له خولې لیکي چې بې بنیاد پلمو پر اساس د ایران د تیلو ټانکر نیول په خبرګون کې به ایران خپل مناسب ځواب ووایي. برتانوي سمندري ځواکونو د جولای پر 4مه د جبل الطارق په جنوبي اوبو کې د ګریس یو په نامه ایراني ټانکر په دې تور ونیوي چې د شام لپاره تیل بار کړی و. لندن ویلي ټانکر د اروپایي اتحادیې لخوا د لګوسو بندیزونو د سرغړونه کړی و، خو تهران دا کار غندلی او ناقانونه مداخله ګڼلې ده. ایران وایي د خپل ټانکر په سمدستي توګه د خوشی کولو اوغښتنه کوي. د ایران سپه پاسداران یو کمانډان د جولای پر 15مه په بدل کې د برتانوي او ګوډ د نیولو ګواښ هم کړی و. برتانیا او امریکا د ایران د ټانکر نیولو اقدام هرکلی کړی دی. او د هند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل د انګلستان په مانچستر ښار کې روان دی. نیوزیلند ټاس وګټي او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې مهاله په شل اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځولو درو اویا منډې جوړې کړې دي. سبا بیا انګلستان او استرالیا دویم سیمی فائنل کوي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ سیالۍ چې لسو لوبډلو برخه پکې اخیستې د انګلستان او ویلز په کوربتوب د جون پر 9مه پیل شوې او د جولای پر 14مه به پایلوبه یا فائنل وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.94 روپۍ 50 پیسې او په 1.95 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.04 روپۍ 50 پیسې او په 1.15 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ شل پیسې او په 2.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یورو په 4.90 پیسې اخیستل کیږي او په یورو په 6.90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.8 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمي تر محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، ژوب کې 29 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې سم په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې بوري عدالت د پښتون ژغورنې تحریک غړو علي وزیر او محسن داوړ اوریدنه سنډولې ده چې اوس په جولای 14مه کېږي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاج له وجې د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په سرګونه ګاډي د 1500 روپیو راهیسې ولاړ دي.
ټولو شیونو قیمتونه زیات شوی دي، بس دی په وجه باندې ټیکسونه دي اغم خود به خود به زیات شوی شي. مطلب مخکې به یو گاڑی باندې 1,00,000 روپے ټیکس راتنه، اوس 1,60,000 روپے پر راځي.
په پاکستان کې د خبریالانو خلاف په ټولنیزه میډیا مهم پیل شوی چې د بشري حقوقو ادارو په ګډون د پوسټ ویان دی غندنه کړې ده.
دوی کومرانانو او دوی غلطی دی آئی بار سم تو نکل کے آگاہ دن برداشت کی گینا خلق چاہ آواز مضبوط تھے نکل کے انہیں شی اور خبر کی نو زیادہ آگے زیادہ دیا.
په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استاسو ترمنځ خبري کیږي. د افغانستان سول لپاره د امریکا څنګهړي استاذي زلمی خلیل زاد وای:
همیشه ویلي دي چې موږ نه غواړو چې همیشه د پاره په افغانستان کې پاتې شو، اما موږ غواړو چې یو ښه روغتیا افغانستان سره په آینده کې ولرو.
او د نور رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سروي هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو تاسور اور ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته د پښتون ژغورنې غورسنګ غړو او پلویانو ویلي دي چې نن د محسن داوړ او علي وزیر د بنو په عدالت کې پېښی و، خو د دوی په وینا چې پولیسو عدالت ته زوړ ریکارډ وړاندې نه کړ، نو د دې لپاره چې د علي وزیر او د محسن داوړ اوریدنه د جولای تر 13 پورې زندول شوې ده. د غورسنګ پلویان وای د دوی د مشرانو کیس به بیا بیا زندول کیږي او دی غاړي چې زر تر سره د دې مقدمه اوریدنه وشي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان او وکیلان وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي محسن داوړ او ولی وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کولو لپاره له هریپور زندانه راوړل کېدونکي ول. خو د دوی په وینا د سی ټی ډي پولیسو لخوا زوړ ریکارډ یو ځل بیا د نه پېښ کولو په وجه دوی د ترهګرې ضد عدالت ته وړاندې نه کړل شول او د عدالت جج ورته د روانې میاشتې 13 نېټه ته دا بیا پیش کولو حکم وکړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکروای دوی درخواست کړي چې دا داوړ وزیر پیشي بنو کې کیږي نو هم بنو زندان ته دی راوړل شي.
نن په بنو کې د دشتګردۍ په عدالت شې د وزیر محسن داوړ پیشي بیا تلسم نیټه پورې وزن ته پردا وجه چې تیر تاریخ کې هم چې څه ورته ویلي وو سی ټی ډي پولیس والو ته چې تاسو به پیشي ته به زوړ ټول ریکارډ راوړی خو سی ټی ډي پولیس بیا هم د ریکارډ نه راوړلو په وجه باندې مثال د کیس وزن دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پولیسو وکیلانو په وینا دواړه داوړ وزیر د تیرې میاشتې په 25 نېټه بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شوي ول چې نن د جولای په 9 نېټه د خړکمر او د خړکمر پیښې پس د غلطه د سړک غاړې بامی چاودنې په مقدمو کې عدالت ته پیښ کېدونکي ول. خو د پولیسو لخوا زوړ ریکارډ او نور لوازمات نه پوره کولو په وجه عدالت د جولای 13 نېټه ته د دوی کیس یا پیشي وځنډوله. وکیلان وایي د داوړ وزیر په اړه د عدالت نه دا غوښتنه هم شوې چې دواړه د بنو په ځای هریپور کې عدالت ته وړاندې کولی شي. خو د غورزنګ پلویان او وکیلان بیا وایي چې محسن داوړ او ولی وزیر بنو کې عدالت ته وړاندې کیږي سو دواړه د له هریپور زندانه بنو ته راوړل شي. د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محسن داوړ او ولی وزیر شمالي وزیرستان کې د مئی 26 له پیښې وروسته نیول شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسوره په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاج لوجې د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړون کې په سرګونه گاڑی د 1350 روز راهیسی ولاړ دي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټان وای د دوی غوښتنې دی اومنل شي خو بیا التا رئیسا ډرایوران وای په سخت ګرمۍ کې ولاړ دي او په گاډو کې خوراکي توکي هم په خرابېدو دي. تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د کسٹم کلیرنګ ایجنسیو مالکان وایي چې په مختلفو مالونو د کسٹم ډیوټي یا محصول رقم کړل شي او نوی لګول شوی سیل ټیکس دې ختم کړل شي. د تازه میوو او سبزیو ګاډو لپاره دې داسې انتظام وکړل شي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام 8 پورې په اسانۍ سره په تورخم دروازه ور اوړي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر واحد خان شینواره مشال ریډیو وای
ټولو شیونو قیمتونه زیات شوی دي بس دی په وجه باندې چې کوم ټیکسونه دي هغه هم خود به خود به زیات شوی شي. قیمت یو شی زیات شي نو بس ټیکس به خود به خود بڑھاو شي. مطلب مخکې به یو گاڑی باندې 1,00,000 روپے ټیکس راتنه اوس 1,60,000 روپے پر راځي.
دغه احتجاج لامل د گاڑو ډرایوران د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوی او دوی وای
بلال مینوم دی دلته تکلیف ډیر زیات دی. نه روټۍ ملاویږي نه اوبه ملاویږي او بس ورو سره ګرمۍ ته ولاړ یو او سوریشتا مالونه ټول خراب شو وروره تیرونه په ولیاړه پنچر شو نور به مونږ دلته څه وکړو. وړم را بار کړی نو می سرفراز عثمان زید او نن 15 اورز د چبد غارتال کې ولاړی مزدغه غوړ چې د غارتال ما شي کو حکومت ته مونږ صدقه کوي او کو جنسیانو والا ملامت ای دغه غارتال باید ما شي دا وړم بار کړی دی غوټه و کې خراب شو کروڑونو روپو مال نه خراب شو. تکلیف دغه تکلیف د هر چا ته د ګرمۍ پته لګی سره مرتا ناشتی نو سوریشتا سره ګرم دی.
د خیبر انتظامی چارواکي کی وای چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او کسٹم چارواکو ترمنځ په پیښور کسٹم هاوس کې مذاکرات پیل شوې دي خو په دستي ساتي څه نتیجه نه ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه نن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد عدم اعتماد قرارداد جمع کوي. دا پریکړه په پارلیمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو استازو جوړې رهبر کمیټې د جولای په 15 په اسلام آباد کې په خپل لومړی ناسته کې کړې وه. تفصیل د احمد الله نه اورو.
د رهبر کمیټه غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل نن به د سېنېټ چیرمن پر ضد په سېنېټ سیکریټریټ کې درخواست جمع کوي او په 11 جولای به د رهبر کمیټې پر دویمه غونډه کې دا پریکړه کوي چې د اپوزیشن لخوا به د سېنېټ د مشرۍ لپاره کاندید څوک وي. د نوموړي وینا وه د اپوزیشن ګوندونو د سېنېټرانو شمېره په سېنېټ کې زیاته ده او هیله مند دی چې په اسانۍ سره به دوی خپل چیرمن راولي. دا وخت د پاکستان په سینیټ کې د سینیټرانو شمیره 104 ده چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نوم د سینیټرانو شمیره تر ټولو زیاته 13 ده. د پاکستان پیپلز ګوند 40، د متحده مجلس عمل 6، نېشنل پارټۍ 15، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 2 او عوامي نېشنل ګوند 1 سینیټر په ایوان کې موجود دی او دا شان د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 40 جوړیږي. بلخوا د حکومت او د هغې د اتحادیانو د سینیټرانو شمیره 40 جوړیږي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف 11، بلوچستان عوامي پارټۍ 11، متحده قومي مومنټ 15، د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل او ګرینډ ډیموکراټیک الاینس 1 او 15 آزاد سینیټران شامل دي. د رهبر کمیټې یو بل غړي او د قومي وطن پارټۍ یو مخکښ هاشم بابر مشال ریډیو ته وویل مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سره په دې سلا شوي دي چې راتلونکي چیرمین به د مسلم لیگ نون څخه وي او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي مرستیال چیرمین سلیم مانډوی والا به په خپل ځای کار کوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پوه نورعالم خان نه تپوس وکړو چې د سینیټ چیرمین پر ضد د عدم اعتماد درخواست جمع کولو طریقې کار څه وي او اپوزیشن ګوندونه که خپل یو غړی د سینیټ چیرمین جوړ کړي نو په راتلونکي کې حکومت لپاره څه قسمه مشکلات جوړېدای شي. نو نوموړی وایي
رای شماري په بنیاد باندې اپوزیشن سره اختیار دی چې دا اني ټایم چیرمین سینیټ کې دی ختمولې شي چې یو د نوټس پکې وشي نو دا په یو میاشت کې دا ټوټل پروسس کمپلیټ کیږي. که چېرته سینیټ کې د هغې چیرمین راشي او سینیټ کې د دې اکثریت شي نو بیا دا حکومت چې دی دا یو قدم هم کې نه شي اخیستی چې دوی نه سینیټ لاړ شي نو د دې ټول لیجسلیشن چې دی سټاپ کړی او دا چې دی د حکومت د ناکامۍ
د جون په 26 په اسلام آباد کې اپوزیشن په خپل ګڼګوندیزه غونډه کې فیصله کړې وه چې د سینیټ چیرمین لری کولو سره سره د جولای په 25 نیټه به په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره کوي. د ذکر دا چې د 2013 کال د جولای په 25 نیټه په ملک کې عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند واک ته رسیدلی وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په حکومت د تورونو په پوری کولو سره ویلي چې عامرانه خوینه یې خپل کړی دی. د وزیر اعظم عمران خان مخالفو سیاستوالانو ویلي چې د نوموړي حکومت د بل پر اشارو چلیږي خو حکومتي چارواکي دا ردوي. دوی دریس لري چې اپوزیشن ځکه شور جوړ کړی چې مشرانو ته د درغلیو په کیسونو کې سزاوې اورول شوې دي. تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر تحریک انصاف حکومت یو ځل بیا تور پور کړی چې د جمهوریت خلاف د سازش په کولو سره مخالف سیاستوال خاموشه کوي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 8 په سن کې د خپل ګوند وی غونډې ته په خبرو کې ادعا وکړه چې حکومت په خپل واک کې نه دی.
اگر ایک فوجی کمیشن
دی وای هر فوجی دا سوګند پورته کوي چې هیڅ کله به د ملک په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو تاسو وایئ چې آیا دوی د ملک په سیاست کې مداخلت نه کوي؟ آیا د پردې شاته دا ټول سازشونه دوی نه کوي؟ په داسې حالت کې همدا خلک د عدم مفاهمت ذمہ دي. داسې یو حکومت چې ماشومانو تام پته ده چې چا او څنګه راوس ولسته د منلو نه دی. دا یو لاسپوڅ حکومت دی. اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پوځ سره نږدې بولي خو حکومتي چارواکي وایي د پوځ او ملکی ادارو ترمنځ ښې اړیکې د ملک لپاره ښې دي. د پاکستان پوځ تل په سیاست کې د مداخلې تورونه بې بنیاده بللي او دریځ لري چې د دوی کار امنیت ساتل دي. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د جولای پاتمه په دیر کې وی جلسې ته ویل چې د تحریک انصاف حکومت منتخب نه بلکې غوره شوې ده.
دا څه رقم جمهوریت ده؟ دا څه رقم ازادي ده؟ موږ به د داسې پاکستان لپاره مبارزه کوو چې مساوات پکې وي، داسې پاکستان چې ټولې صوبې پکې یو شان وي او هر اداره پکې د آئین په حدونو کې کار وکړي.
اپوزیشن سیاستوال پر حکومت دا تورونه لدې قبله پورې کوي چې د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پیپلز پارټي شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او همدارس ګڼ نور لوړپوړي سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې بندیان دي. د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې دا هر څه د یو سازش له مخې کیږي. دی حکومت د اقتدار حقیقت خلکو ته معلوم شوی، د احتساب عدالتونو مقدمو حقیقت هم څرګند دی. کوم ملک چې آئین تر پښو لاندې شي او له خبرلانو قلم واخیستل شي هغه ملک نه شي چلیدلی. اوس هم وخت دی چې دا ملک د آئین مطابق وچلول شي، باید پارلمان ملک وچلی. خو حکومتي چارواکي دا ټول الزامونه بې بنسټه بولي. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په اسلام آباد کې د جولای پاتمه په خبري غونډه کې ویل چې اپوزیشن سیاستوال د درغلي او په مقدمو کې ځانونه خلاصول غواړي. دوی درې څلور ګوندونه دي چې د یوې خاصې بیانې سره یې حملې شروع کړې دي. دوی په نظریاتي ډول سره یو نه دي، څوک ملایم دي او څوک سیکولر. خو د دوی د یو ځای کېدو وجه درغلي ده، لوټمار یې د یو ځای کېدو سبب دی. همدا یو داسې ټکی دی چې دوی ټول یې سره یو ځای کړی. اپوزیشن سیاستوالو د جولای 15 تاریخ له دې قبله د تورې ورځ په توګه د لمانځلو پریکړه کړې چې تیر کال پر دغه ورځ تحریک انصاف ټاکنې وګټلې.
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د دوی خلاف په ټولنیزو میډیا د مهم له وجې به ریاست ته نقصان ورسیږي. دوی زیاتوي په پاکستان کې له خبریالانو سره یو ډول دښمني پیل شوې ده او که څوک رښتیا خبرونه ورکوي نو په دغه دارې تورونه پورې کیږي. بلخوا د پاکستان فوج ویاندوم له ولسه د داسې بیانونو نه لیکلو خواست کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان وایي ځینې قوتونو په ټولنیزو شبکو د دوی خلاف مهم پیل کړی چې د صحافت او د ریاستي ادارو لپاره خطرناکه ثابته دی شي. خبریالې اسما شیرازی د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د خبریالانو لپاره حالات تل خراب وو، خو په موجوده وخت کې د هر څه د دښمنۍ او اغیتا ته د زیان رسولو بڼه خپله کړې ده. خبریالانو ته خطرې وي او دا به راتلونکي کې هم وي، خو دا مهال چې کوم ګواښونه دي هغه داسې دي چې خبریالانو ته د مستقیمو حملو دړکې ورکول کېږي او هغوی ته د زیان رسولو هڅه کېږي. د صحافیانو د ژغ او د لیکلو د باولو تر څنګ پر هغوی د باور کمولو کوشش روان دی او ولس ته د غل او ډاکو په توګه ښودل کېږي. په پاکستان کې د صحافت په ګډون هرې ادارې ته خطره ده. د تورونو لګولو دا حالت چې چا جوړ کړی دی د هغوی مخونه به هم یوه ورځ ښکاره سي او نښې به یې ورکې سي، خو د دې حالاتو به هم ریاست ته نقصان وي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو میډیا په پاکستان کې د صحافیانو خلاف یو مهم پیل شو چې ورته د پاکستان ضد خبریالانو نیولو یا اریسټ انټي پاکستان جرنلست نوم ورکړل شوی. د پاکستان فوج ویاند آصف غفور د جولای په 6 په ټویټر د دې مهم په اړه لیکلي، د ټولنیزو میډیا جانبداره کارول او د منفي بیانونو نو سره د غلط فهمي حالات پیدا کېدای شي. نوموړي زیاته کړه کوم تن اداره یا یو مسلک د بیانونو په ذریعه هدف ګرځول غیر اخلاقي دي، چې یو مثال یې د خبریالانو پر ضد خبرې دي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي په پاکستان کې خبریالان په ازادۍ سره خپل خبرونه نشي ورکولی او که څوک دا کار وکړي نو پرې د غدارې او د بل لپاره د کار کولو تورونه لګول کېږي.
کوم د دوی بلندرز دي، د کومرانانو او د دوی غلطې دي، هغه باندې چې موږ لیکل کې هغه دوی نه برداشت کېږي نه. نو دا چې اوس دې کې ځینې صحافیانو هم د هغوی خپل طرفداري ورته ویلي شي، ته ځینې صحافیانو بیا لیول دومره بره شوي دي چې هغوی خبرو کې که په ټي وي او کې په اخبارو کې هغې فارمرز ډېر دي هلکې پېژني. دا هغې نه یاد توقع وه د حکومت یا د مختلف واټو دا به زمونږ سره وي او دوی به چې کوم دی نو چې مونږ اپوزیشن کې وو نو زمونږ ملګري دا به حکومت کې مونږ سره وي. نو هغه دوی لپاره سیټ بیک وو، د حکومت لپاره سیاسي واټو لپاره چې دا خلک ولې الټا شو، دوی به مونږ تنقید شروع کړو. نو مهم خبره هم دغه ده چې دا زیات خلک هغه صحافیان چې د هغې خلک یا لولي یا په ټي وي باندې ګوري یا خلک د هغې خبرو ته اهمیت ورکوي، چې کوم خلک خاموش دی یا کوم خلک نوی هغه ته مشکل نشته. خو هغه خلک د چا اواز مضبوط دی لکھل کولی شی ویل کولی شی خبری کی نو زیاتره
دو پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پخانے مشر زہرا یوسف بیاوائی په پاکستان کې پر انټرنیټ د جرمونو خلاف قانون موجود دی خو د خبریالانو پر سید د مهم چلولو لړکی په سمتوګه ندی عملی شوه.
خبریالان د ویرې ښکار دي او په ټولنیزې میډیا چې د خبریالانو خلاف د کوم ټرینډ پیل شوی دی نو په هغه کې د عمر چیما او عاصمه شیرازی په څیر خلک په نښه کیږي. دا مهم په انټرنیټ روان دی او د لړکی په پاکستان کې پر انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره قانون هم جوړ شوی نو اوس باید حکومت د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره کې هم دا نقطه شامله ده چې که څوک د چا خلاف کرکه خوروي او یا د چا ژوند خطر کې اچوي نو د هغې خلاف به کاروایی کیږي. نو داسې ډېر قوانین شته خو په هغې عمل نه کیږي.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره د سایبر کرائم لا په نوم قانون په 2018 کال کې جوړ شوی دی او حکومت وایي چې د دې قانون په نتیجه کې د ګڼو ټولنیزو پاڼو بندولو ترڅنګ د ذمهوارو خلاف کاروایی هم کړې ده. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 16 خبریالان وژل شوي دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
نن په قطر کې امریکایي او طالب استاسي یو وار بیا خبري کوي. دا د خبرو ووم پړاو دی ویل کېږي چې ډېر مهم دی. التا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد بیا ویلي دي چې هیله لري د دې خبرو به یو ښه نتیجه مخه ته راشي. له نوموړي سره زموږ همکار طاهر خان مرکه کړې ده. راځي چې ورته وکړو.
زمون مجلس طالبانو سره بیا زیاتر پرمختګ وکړو. ځینې مسالې مهم مسالې پاتې ده دوی هم حل شي.
کمې مسالې پاتې ده؟ تاسو نن ویلي چې درې مسالې حل شوي دي، یوه پاتې ده. کم مشکل کم لیدې؟
مشکل خو ځینې مسائل دي تور موضوع باندې چې بحث کوو، چې د تروریزم مسله ده، امریکا د خوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره ده، اوربند ده. موږ په ټولو کې پیشرفت کړي یو نقاط پاتې ده.
نو چې کوم نقاط پاتې دي تاسو هیله من یې چې سبا یا بله ورځ موافقې ته ورسئ؟
هو هیله من یو، امیدواري لرو، اما تر هغه پورې چې دا فیصله نشي نشي کولای په اطمینان ووایي چې حتما دا مسائل سبا کی.
طالبان وی چې تاسو په دې باندې متفق شوی چې خارجي فوجان د افغانستان نه وباسي؟
همیشه ویلي دي چې موږ نه غواړو چې همیشه د پاره په افغانستان کې پاتې شو. موږ ویلي دي چې د افغانستان امریکې ته خطر وجود نه لري او افغانان نه غواړي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې پاتې شي. موږ حاضر یو چې افغانستان نظامی نقطه نظر را ترک بکنه، اما مقوال که او خر رابطه افغانستان را سر بایده که ولر سیاسی، اقتصادی، نور و مسئل که اوغشی چه در آینده و بوس را همکاری بکن که افغانستان و هاری دار. یعنی
د دې بین الافغانی خیره پختره، د دې بین الافغانی غونډې نه تاسو چې کوم اهداف کوم مقاصد په ذهن کې وو هغه ترلاسه شول؟
او هغه چې مجلس دایر شو دا ما پر د رغبت ما پکیات چې افغانان یو یو اتاق یا بل سره کینی خبرې وکړي، خپل دردونه، خپل آرزوات یو بل سره شریک وکړي. دا یو مهم حتمی قدم و فخم که دا قدم عربی شد.
تاسو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرکه اورېدله چې زموږ همکار طاهر خان ورسره په دوحه کې کړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ایپ یا اپلیکیشن په خپل موبایل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کړئ او الته بیا تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ ریپورټونه کتلی شئ او ویډیوګانې چې دي هغه هم تاسو لیدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې ورته زموږ همکارا ملیحه امیرزاده سروي وړاندې کوي او ګورو چې نن یې سره کومه میلمنه ده. اوس په خبرو کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي، نو د احمد شاه آسمی نه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د ترګریزه د عدالت پولیس ته امر کړی چې علي وزیر او محسن داوړ دي د جولای پر 13 عدالت ته وړاندې کړي. تاکل سوی و چې نن به د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه دوه مشران او پارلماني غړي عدالت ته وړاندې شي، خو د پولیس لخوا د ریکارډ نه جمع کول له کبله نننۍ پیشي وځنډېدل. د امریکای چارواکو او طالب استاو سرمنز د خبرو بل پړاو نن په قطر کې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخالزات پرون مشال اړې ته ویل طالبان سره پر ځینو مسلو پر مختګ سوی او پر ځینو لا خبرې هم دوام لري. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالب استاذ ترمنځ ناسته د ګډې اعلامیې په خپرولو سره پرون شپه ناوخته پای ته ورسېده. په اعلامیه کې اتمه دي چې په کې پرلسي تنصیباتو د بریدونو درول، د سولې لپاره د خبرو دوام او د ناروغو او معیوبو بندیانو خوشي کول هم شامل دي. په اعلامیه کې راغلي په جګړه کې د ولسي وګړو د سر او مال زیانونه دي په ټاپه ودرول سي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د سینټ د مشر میر صادق سنجرانی پر ضد درخواست جمع کوي. د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ تیر شپه مشال لري ټول د جولای پر 11 به د رهبر کمیټې په غونډه کې د سېنټ لپاره د نوي مشر نوم اعلان کړ. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوتو زرداری ویلي ورته اجازه نه ورکول کېږي چې قبایلي ضلع ته ولاړ شي. نوموړی پرون د باجوړ سره پر پوله په کوزدر کې زیسې په وینا کې د حکومت پر اقتصادي تکلار نیوکې وکړې او زیاته کړه چې حکومت ثبوت د خپلې برخې پیسې نه ورکوي. د ایران د فوجي ځواکونو مشر نن ویلی چې د برتانیې د سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د ایران د تلو ټانکر نیول به بې ځواب پاتې نسی. د ایران نیمه حکومتي اژانس تسنیم د محمد باغیری لخوا لیکلي چې په بنیاد د پلمو پر اساس د ایران د تلو ټانکر نیول په غبرګون کې ایران خپل مناسب ځواب ووایي. او د هند او نیوزیلند ترمنځ نننۍ کرکټ سیمی فاینل لوبه کې تر دې دمه نیوزیلند په 28 اوورونو کې 100 منډې جوړ کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لا مالکن نا برېښنا شهزاد میلمنه ده. برېښنا یو شاعره، هنرمنده یا آرټیسټ، استاذه او فعاله ده. هغه د ملکن په خوندزي کې ماشومانو ته زده کړې ورکوي او په پښتو ژبه کې ام فل هم کوي. برېښنا او داغې د کور نور غړي لکه خویندې ورونه د هنر له میدان سره تړلي دي او له خپل کوره هنر کور نه دغه فعالیتونه پر مخ بوزي. نن په پروګرام کې له برېښنا سره خبرې کوو. تاسو هم راسه ضرور برخه واخلئ. کله میلمل نه څه پوښتنه لرئ نو راسره شریک کړئ. اول لزن سره د مشال رېډیو د ټلیفون نمبر او د سکایپ ته ولیکئ. په لږ سات کې له میلمل سره نیغ په نیغه خبرې پیلو.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي.
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یوسلو پینزه.
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 215.
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 315.
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش 415.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
ترڅنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دی شي. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی. نن را سره له ملکن نه برېښنا شهزاد میلمنه ده. غوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته سړی مشه وایو. السلام علیکم برېښنا.
وعلیکم السلام. ډېر ډېر مننه. افغانستان
ډیره مننه برېښنا چې تاسو مونږ سره نن خبرې کوي په پروګرام کې. او دا نیم ساعت خبرونه چې دا مونږ تاسو ته ځانګړي کړې ده نن. نو برېښنا دا راته وایي چې صحت او طبیعت مخه دی.
ډېره ډېره مننه چې تاسو مونږ یاد کړی او داسې په خپل پروګرامونو کې مونږ له وخت راکړی ځای را پکې راکړی. صحت می ماشاء الله ښه دی، بس طبیعتونه مې هم ښه دي.
ډېره مننه. ډېره خبره ده. اورېدونکو ته به ووایم مخکې چې کله برېښنا مونږ سره مخکې څو کلونه مخکې خبرې کولې نو هغې وخت کې عمر یې کافي کم، اوس هم کم دی خو فعالیتونه یې زیات شوي دي. نن به هغو فعالیتونو ته کتنه کوو. برېښنا سره به خبرې کوو چې یوه شاعر هم ده، آرټسټ ده، پینټینګ کوي، یو استاد ده، شاگردان لري، او بیا ورسره یو اکټیویسټ یا فعال هم ده. نو برېښنا د کومې نه شروع کوم؟ کارونه خو ستاسو ډېر زیات دي.
کلی اصل ننګیال سره پاتې کېږم. ننګیال ډېر زیات ښه شاعر دی، زما چې څومره زما پرمختګ کېږي نو په دې کې د هغه ډېر زیات لاس دی. هغه زما سره ښه کافي کړاو کوي. نو هغه چې دی نو هغه هلته کې جاب و، نو زه به هغوی سره هلته کراچۍ پاتې کېدم. بیا د هغوی کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته بدلی شوه. بیا موږ اسلام آباد ته راغلو، هم زه ورسره راغلم. هلته کې مو هم تقریبا یو درې څلور کاله تیر کړل. نو څنګه چې ما ته په کراچۍ کې ماحول ملاو شوی و، لکه هلته کې به هر میاشت کې جرس ادبي اجلاسونه کېدل. نو ننګیال به زه هر اجلاس له بوتلم. هر میاشت کې به مونږ هلته کې تلل اجلاس له. په اجلاس کې به په نظم، په غزل، په افسانه، تکل او داسې نور صنفونه باندې تنقیدي او مذاکراتي غونډې کېدې. په کراچۍ کې د دغه غونډو نه علاوه نور هم ډېر ښه ادبي ماحول و، لکه پری ګل چوک کې به د زړو کتابونو میله لګېده. لکه کم کتاب چې مونږ دکان کې په 300 روپے اخلو، هغه به مونږ ته په هغه ریګل چوک کې په 500 روپے او 100 روپے ملاو شو. نو زما زیاتر هغه ریګل چوک ډیر زیات یادیږي او ډیر زیات مې خوښ و. هر اتوار باندې به مونږ ریګل چوک ته تلو. او بل په آرټ کونسل کې به هم د آرټ ایگزیبیشن او د رنگارنګ پروګرامونه کېدل. هر میاشت کې دوه درې ځله هم. نو آرټ ایگزیبیشن له به هم مونږ ډېر زیات په مینه باندې تلو. نو زما چې تقریبا څومره د شاعرۍ سره دا تړونو د طبیعت ساز شوی دی، نو دا په کراچۍ کې بیا ډېر ښه پوخ شو. ماحول خو تقریبا د مخکې نه بنده ته ځکه چې د ماحول نه مغیر خو څه کېږي نه، چې ماحول در ته څنګه هم میسر یې هم هغه ماحول چې به ته هغه ماحول په شان مخ په وړاندې باندې ځې. نو بیا چې د ننګیال کله اسلام آباد ته بدلی شوه، بس اسلام آباد ته مونږ راغلو. په اسلام آباد کې هم اجلاسونه به کېدل، هغوی کې افکار تیر دي، د هغوی هلې ځلې او منډې تړې ډېرې زیاتې ښه دي، ځکه چې هغوی هر پروګرام ته به مونږ را بللو. مونږ به یې بلنه را کولی چې دلته دا مشاعره ده یا څه بل څه پروګرام دی، نو تاسو خامخا راشئ. نو هلته کې هم دغه ادبي هلې ځلې وړاندې روانې وي، سټاپ شوي نه دي. بیا د ننګیال چې دی نو بس هغوی ریټایرمنټ واغستو، ریټایر شول، نو بیا مونږ خپل کلي ته راغلو. نو کلي کې پاتې شو.
تاسو وی چې تاسو دری ګل چوک ډېر یادیږي، آرټ ایگزیبیشن بچ کې دی، هغه تاسو ته یادیږي، نو هغه ماحول خو به بدل او د ملکن څه توپیر تاسو وینئ، څه فرق تاسو وینئ په دغه ماحول کې؟ او بیا تاسو چې اوس دغلته راغلی، څه کمی محسوسوئ؟ وایا بیا دغه کمی د ختمولو لپاره ستاسو سهل زل شته؟
کمی خو ډېر زیات محسوسېږي، ځکه چې د کلي او د ښار په ماحول کې د ځمکې او اسمان فرق وي. نو کلی چې مونږ په ښار کې پاتې کېدل، نو هلته کې خو یو دا خبره هم به چې ننګیال به ما سره وه، هغه به زه هر پروګرام له بوتلم. کو ادبي پروګرام به وکړو، د ایگزیبیشنز به وکړو، د ماشومانو پروګرامونه به ول، هر پروګرام له به مونږ تلل، پوره فیملی به تلو. بیا چې کله مونږ راغلل کلي ته، نو کلي کې بیا یو خدای چې هغه په شان پروګرامونه کېږي نه، لکه آرٹ ایگزیبیشن یہ مشاعری یہ دیر آرٹ ایگزیبیشن خوب بالکل اڈو کی گنا یو کال یو نیم کال مخ کې مونږ خپل باندې یو آرټ ایگزیبیشن ارینج کړی و، نو تقریبا دلته کې هغه پنځه شپږ کاله بعد بیا دغه ایگزیبیشن وشو. نو اوس هم مونږ پروګرام را جوړ کړی دی چې موسم لږ ښه شي نو یو بل هم آرټ ایگزیبیشن وکړو، ځکه چې په کلي کې زیاتره داسې جنکۍ پکې هم شته او ماشومان الګان پکې هم شته چې هغوی د آرټ سره ډېر زیات شوق لري، خو هغوی ته ماحول میسر نه دي. نو د هغوی هغه کم صلاحیتونه چې نو هغه بس دننه واپس مړه شي، واپس ختم شي. نو زمونږ دا کوشش دی چې دلته کې مونږ داسې آرټ پروګرامونه ارینج کړو، د شعر و ادب پروګرامونه ارینج کړو چې دلته کې کم نوې کول چې دي، چې په هغوی کې کم صلاحیتونه دي، که د ادب سره تړلي دي، که د رنګونو سره تړلي دي، چې هغه بهر ته راوځي او مونږ ته یو داسې نوې کول ملاو شي چې هغوی زمونږ ملک ته ترقي ورکړي، مخ وړاندې یې بوځي. نو په کلي کې داسې ماحول ډېر زیات کم وي. او بیا دا خبره هم اهم ده چې شاعری مشاعرے ہم بھی نو اگے کی بیا خزی دی زیات ایک میں برخا غستی شی زیات نہ زیات منگ چ چر تلاڑ ہم چھو نو دما سر تقریبا در یا تلور جن کی وی مشاعرے کی دخل تو کی صرف دم تعداد وی
گورا تا سوم دا نو یو وچ دا او تا سوم دا ذکر کوے کنا نو آیا کلی کی ستا سو دا حال زل چ دی اگے تا خ ہر کلی او شو او کنا بیا تا سو دا حال زل قبول شو او کنا غ ایکسپٹنس چ ورتوی کنا او بیا تاسو په دې کې څومره کامیاب شوی یا چې ځوان کول چې دی یا د ملکن ځوانان دي د کلی ځوانان دي څومره تاسو را جذب کړی دی د فن ته د هنر ته، لکه ک شاعری وی کا د بی هوند وی یا کو آرت د آرت طرف ته دا هنرمندی چرته یا تصویر سره آشنایی چې د رنگونو سره آشنایی هغه تاسو یې کې څومره کامیاب شوی؟
ډېر کامیاب شوی خو نه یو، خو بیا هم یو قدم دوه مونږ داسې پورته کړی دی چې هغوی زمونږ سره ډېر زیات ښه ماشومان راوتي دي، چې هغوی د شاعرۍ سره هم ډېر زیات شوق دی او رنګونو سره هم ډېر زیات شوق لري. اوس کله چې مونږ تېر ایگزیبیشن کړی وو کال یو نیم کال وړاندې، نو هغې کې زمونږ سره یو داسې ماشوم راووتو، هغه ټایم کې تقریبا هغه لسم جماعت کې که نهم جماعت کې وو، نو د هغو پینټینګس چې بیا مونږ لکه وکتل نو هغه کور کې نه هغوی ډېر زیات اسلامک ماحول و، ځکه چې دلته خو بیا دا خبرې کېږي چې په اسلام کې تصویر جوړول منع دي، دا کفر دی. نو د هغو خو د بالکل ډېر داسې فیملی سره تعلق لرو چې ډېر زیات اسلامک ډېر زیات مذهبي دي، نو کله چې بیا هغو هغه ایگزیبیشن کې کار وکړو نو هغه چې بیا زما روریانو کتو مونږ وکتو نو هغه ډېر زیات د دې نورو ماشومانو نه ډېر زیات مختلف و، خپل یو سوچ په هغه کې یو خپل تخلیقیت یې پکې موجود و. نو هغه بیا هغه مونږ بالکل لکه زما چې کوم روریان دي یو اتل دی نو هغه مجسمه ساز دی، نو هغه بیا ریګولر د هغو سره کلاسز اغوستل د هغه ایگزیبیشن نه بعد.
ډېر ښه ډېر.
نو هغه ماشوم چې دی نو هغه نن دومره ښکلی کار کوي چې لکه یو غټ آرټسټ چې څنګه کار کوي، بالکل بولډلی لاینس راکاږي، یو تصویر چې جوړوي هغه هم دومره بولډ ښکاري چې دا بالکل د هغه پیج نه سمدسې راوتې ښکاري لکه چې دا ریئل دي. نو دا زموږ د پاره ډېر زیات ګټه ده. او دغه شان چې دی نو شاعري هم کله چې شاعري پروګرامونه یې نو هغې کې کم چې زما سره ریلیټډ کم چې زما ملګري دي نو هغوی خو زیاتره داسې دي چې هغوی ډېر شوق نه لري، خو بیا هم یو څو په کې داسې دي چې هغوی د شعر شاعري او د ادب سره شوق لري. نو هغې ته به ما ویل چې لکه تاسو صلاحیت شته در په کې، بس بهر ته راوباسل دي، یو لار ورله جوړې کړئ، لار ورته ورکړئ چې هغه بهر ته راوځي. نو هغې به اکثر په زور باندې ما ډېر پروګرامونو ته را وغوښتل، ما خیر دي تاسو نیمې ګنټې له راشئ په صحت له راشئ وګورئ صرف باقي ستاسو خوښه ده. نو هغې به راغلل، نو هغې کې هم زموږ سره یو دوه درې ملګري داسې راوتې دي چې هغوی اوس باقاعده شعر لیکي، دومره پختګي به پکې نه وي، خو بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل تاثرات چې کوم احساسات چې دي چې هغه
سرپرستی وکړه. هر کور کې کدا سی یو ننګیال یوسف زین، تاسو څه فکر کوئ په پښتنو خویندو کې کس صلاحیتونه یا بسمره روزي او سب گٹ وی تاسو سے گنے چ ایا د ننگیال یوسف زی په هر کور کې موجودګی ته ضرورت شته او کنه
ولی نه ولی نه ډیر زیات سخت ضرورت دی زه خو زما چې کله هم چېرته داسې په ریډیو باندې پروګرام یا مونږ چېرته خپل مینس کې غونډه وي نو هغې کې زه بار بار دا وایم چې تاسو خپل خویندو له داسې کھلاو ذہن چې هغوی لري نو تاسو ورسره هم بالکل د ملګرو په شانتې خبرې اترې کوئ د هغوی سره ګپ شپ لګوئ چې د هغوی کوم صلاحیتونه دي چې هغه بهر ته راوځي لکه مونږ چې وګورو نو زمونږ خواشا چې څومره هم ملکونه دي نو هغوی زنانه او نارینه دواړه یو شانتې اوږه په اوږه روان دي او ځکه هغوی ترقی کوي زمونږ مسله دا ده چې مونږ په جنۍ فرض کا د کور نه بهر تر روزانه راوځي او سکول ته ځي نو هم به پکې د دنیا خبرې شری والا کې چې دا ولې سکول ته دي دا پلان باندې خلک یو دا باندې کې خبرې کې یو دا باندې د اواز به خلک اوري لکه اوس خو تقریبا چینج ته راغلي دي خو بیا هم هغه خبرې پکېشته چې لکه خامخا دی وای چې دا جنې ولې د کور نه راوځي دا دی وی ته ولې لاړه دا پروګرام له ولې لاړه دا شاعري ولې کې دا پینټینګز ولې جوړه او دا بیا خلک ګوري خلک خبرې کې نو دا غلط کار دی خو دا ډېر زیات غلط خبر دا غلط سوچ دی د دې سره اس هم نه کېږي چې لکه د یو زنانه اواز د نارینه واوري نو سوچي اوس خو دومره اویرنس راغلی دی چې لکه ختمونه کېږي هم د قرآن مجید ختمونه کېږي هم نو باقاعده به هغه درس والا به مایک لګولی وي نو د هغې مایک ظاهره خبره دی چې بهر په کوڅه کې کم سړي زی راځي نو هغوی به خامخا اواز اوري نو اوس هغه سوچ تقریبا ختم شي ختم شوی دی خو بیا هم خبر والا خلک شته چې هغه د دې خبر سره د بالکل د دې خلاف دي چې یو جنې دی بهر تر او دی او دی د خلکو په مخ کې خبرې وکي شعر دی وایي یا د پینټینګ وکي یا د رچانه د پینټینګ د آرټ کلاس واخلي نو زه غواړم چې د ننګیال په شان کو په هر کور کې ضرورت ډېر زیات دی او که د ننګیال په شان رور په هر یو کور کې پیدا شي نو زمونږ کم د ادبی ماحول چې دی کم درنګونه ماحول چې دی نو هغه به ډېر زر ترقی وکړي او زموږ ملک په مخ وړاندې روان شي ډېر زیات سر
ډېر ښه ډېره ښه خبره ده الله دې داسې کړي برېښنا تاسو شاعر هم یې او ښایسته شاعري کوئ نو مونږ به خواهش بلکې یو خاص ودنه وکړو خواهش په ظاهر کو چې مونږ ته یو څو شعرونه خپل اواز کې هم سمحک
جی دا اسما یو نوې غزل لیکلې ده ځان بنور پسمرا عذابونو کې ساتو ځان بنور پسمرا عذابونو کې ساتو خپل بچی تر سو با پورونو کې ساتو بل شعر دی چې وخت دی چې د وخت ته خوش فهمونه را بهر شو وخت دی چې د وخت ته خوش فهمونه را بهر شو ژوند بنور پسمرا سرابونو کې ساتو او وخت دی چې د دې غورځنګ پنر شملګری وخت دی چې د دې غورځنګ پنر شملګری خپل زمیر تر توبا زنجیرونو کې ساتو او بل شیر دی چې وخت دی چې د وړانګې او سنا سره روان شو وخت دی چې د وړانګې او سنا سره روان شو وخت ځان بنور وخت دی چې د وړانګې او سنا سره روان شو ځان بسو پکور کی په قبرونو کې ساتو او بل شیر دی چې دا چې زمونږ مړ وجود یې بیر تر ژوند دیکھو دا چې زمونږ مړ وجود یې بیر تر ژوند دیکھو نر منظور پختون با په نظمونو کې ساتو او مقصد چې بیا به متیارې د کتابونو نو ورکیږي بیا به متیارې د کتابونو نو ورکیږي پرک چې د برېښنا په غزلونو کې ساتو
ډیر مننه ډیر خسته شیرونه او ماشاءالله مونږ ته ډیر خوند
واخیست
مننه برېښنا ساسو شاعري زیاتره په څه باندې لکه زیاتره کوم موضوعګانو باندې ساسو زیات فوکس وي
نن نه زیاتر خو روان سچویشن باندې کم حالات چې روان دي لکه اوس د غزل کې چې نو دا کم روان غورځنګ چې روان دی د منظور پښتون سره چې کم سوچ ملګری شوی دی او دا هغه په حق دی او په کار کې چې موږ هغې سره ټول پښتانه ملګري شو مرسته ورسره وکړو هغه سره روان شو نو دغه سوچ دی په کې بیا کم د ښځو مسایل چې دي کم مسلې چې ښځو ته دي یا د هغوی باندې چې کم بندیزونه دي هغوی ته چې کم خنډان جوړېږي هغې باندې په کې زیاتره نظمونه شته او ځینې په کې د خپل ځان سره تړلې هم شته
خا صحیح مطلب ژوند او ټولنیزې مسلې ارتګرد ماحول چې سر روان وي باندې تاسو خپل آواز پورته کوي د ښځو
بالکل
د ښځو پاک له تاسو شاعري کوي ډېر ښه نو سې کتاب م چاپ شوی دی او که څنګه وایا کو نی چاپ شوی نو بیا سې را دم شته چې کتاب م راشي
جی بالکل اراده خو لرم کتاب ملانه دی چاپ شوی اراده لرم چې ډېر ځل خپل د سمره سیزن چې مدې کلی دي نظمونه دي غزلې دي چې هغې له یو ترتیب ورکړم او د کتاب په شکل کښې راغونډ کړم خو لا څه مسلې دي د هغې وجې نه لا نه دی چاپ شوی نو بس
ان شاء الله مونږ به ورته پتم یو چې کله ستاسو کتاب چاپ شي مونږ ته به خامخا ووایه نو برېښنا دا راته وایي مننه تاسو خو یو آرټسټ هم یې د رنګونو سره ستاسو شناسایی ده دا راته ووایه چې کوم میډیمس کې اوس هم تاسو پینټینګ کوی لګیا یې او په هغې میدان کې ستاسو هلې ځلې په کوم حال کې دي
پینٹنگ چلے نو زیادہ جو کینوس باندې کوم په اویل کلرز کی غوړ رنگونه ورته موږ په پښتو کې وایو کم چې د تیلو رنگونه دی په تیلو کې جوړیږي نو هغې باندې په کینوس باندې کار کوم او هغې کې هم زیاتره چې کوم زموږ خپل ماحول چار چاپیر چې څه روان دي زیاتره په کې هغه سیزونه مخې ته راځي لکه د ښځو باندې چې کوم بندیزونه لګولی شي هغه په کې زه هغه پینټینګ کې روباسم چې پته لګي چې خلکو ته چې او دا مونږ دا چل کوو خو دا ښه خبره نه ده ول چې ایگزیبیشن یو په ایگزیبیشن کې مونږ دا پینټینګ ډسپلی کو هغه خلک زمونږ د معاشرې ټول خلک دا شی هغه وګوري نو واقعي به طرف ته راغوی سوچ لاړ شي چې او بالکل دا خو ټیک خبره نه ده چې مونږ کوم وایو چې خویندې زنانه چې دی نو هغوی د بهر ته نه ځي یا هغوی د خپل ځان ده چې کوم د هغوی سوچ دی یا د هغوی کومه خوښه ده کوم د خوښې جواب یې دی چې هغې ته مونږ هغه نه پرېږدو نو داسې خو کېږي نه او بیا مونږ یو بنده چې دی نو هغه آرټسټ جوړېدل غواړي او هغه په زور باندې مونږ هغه باندې ډاکټرۍ سبق ووایو نو هغه خو به نه هغه آرټسټ به تیم پاتې شي او هغه ډاکټري به هم ونه کړي نو دا یو مثبت سوچ دی چې دا په کار دی چې زمونږ په معاشره کې راشي چې هغې دا محسوس کړي چې او چې دا زما د بچې کوم طرف ته تلل غواړي دته زه په خپله دا ټولې لارې سمې کوم چې په دې کښې ستا کومه لاره خوښه ده بچې ته په دغې لارې باندې لاړ شي زه ستا مرسته کوم نو الله به زمونږ ملک ترقي وکړي الله به زمونږ معاشره مخ په وړاندې روانه شي نو په دغه پینټینګ چې بیا مونږ ډسپلی کړو نو بس هغې کښې خلک هم دغه څیز وګوري او هغوی ته پته ولګي چې نه خو ټیک خبره نه ده نو په کار ده چې مونږ دا څیز ختم کړو دا سوچ ختم کړو دا منفي سوچ چې زمونږ کم دی دا مونږ ختم کړو
صحیح او برېښنا د دې سره سره تاسو یو خون کې هم یو استاد هم یانو هغه کې تاسو په غاړه څه ذمواره دي څه سبق خایه ماشومانو ته
زه خو په انګلیش میډیم سکول کې یم نو هلته کښې خو پښتو شته نه بلکې داسې دی چې هلته کښې د پښتو یو لفظ بنده ووایي نو جرمانه پې لګي هلته کښې بس انګلیش او اردو ده نو زه اردو بڑو ته اردو کلاسونه اخلم او د آرټ کلاسونه ورسره اخلم نو زما خپل سوچ دا دی چې کله مونږ یو ماشوم راځي یو زده کړه کوي نو مونږ له دا نه ده په کار چې مونږ صرف کتاب راواخلو د کتاب کښې چې کوم څیز ورکړې شوی دی هم دغه مونږ ماشوم ته وښایو هم دغه ورته رټکو هم دغه ورته زده کړو دا بالکل غلط کار دی د هغې سره سره د ټولو نه لویه خبره چې ده نو هغه په کار دی چې مونږ د ماشومانو کوم سوچ چې دی د هغوی کوم ذهن چې دی کوم اخلاق چې دي چې په هغې باندې یو استاد کار وکړي ځکه چې په معاشره کښې چې دی په معاشره کښې خو صرف دا نه ده چې ماشوم له د ABC ورځي نو بس دا ښه دی په معاشره کښې خو هغه بنده چلېږي هغه ماشوم هغه کس په کې مخ وړاندې ځي چې هغه له د ناستې پاتې طریقې ورځي، هغه له د خبرې کولو انداز ورځي، د هغو سوچ څنګه دی، د مشرانو کشرانو سره د خبرو کولو انداز یې څنګه دی. نو زما خپل سوچ دا دی زه چې هر یو کلاس ته ځم نو د لیکچر نه مخکې زه د ماشومانو نه مختلف سوالونه وکړم چې هغوی له چا سره ملاو شوي دي، چېرته تللی ول، چکرې کوم ځای ته لګولې وو، هلته کې څنګه ماحول وو، هغه ځای نه تاسو کومه زده کړه وکړه، یا د خپلې معاشرې او د هغه ځای په معاشرې کې څو ډفرنسز دي هغه تاسو ما ته بیان کړئ. نو که فرض که منفي وي نو هغه خو زه هغوی پوهېږم چې نه دا داسې خبر نه ده، دا داسې ده. تاسو هم دغه شانتي کې کوئ، په خان داسې کې خبره کوئ چې هغوی د هغه ځای کوم خلک چې دي چې هغوی دا جج کې چې او د دا د تھانے خلک چې دی نو دا ایجوکیشن په حواله سره چې څومره فیمس دي، نو د دې اخلاقیات او د دې د ناستې پاتې انداز هم دومره اهم دی او دومره ښه دی. نو لکه زه ما خپل دغه سوچ دی چې لکه ماشومان سره صرف د کتاب تر حد پوری کلاس اغستل نه دی پکار، دا غي په ذهن باندې کار کول پکار دی، چې اغي مخ کې ژوند کې اغي ته کومه مسئله راځي چې هغه فیس کولی شي.
ډیره ښه خبره ده. تاسو وی چې یوازې کتابي دغه علم چې دا غ ضروری نه دی، بلکې نور زده کړه هم پکار دي چې ټیچران یا استادان چې دی په خپل غاړه واخلي. سره سره برېښنا د دې په پروګرام کې کم وخت پاتې کیږي، تاسو دې سره سره خپل هم سبق وایي، ایم فیل کوي په پښتو کې، نو په دې باندې لږ رڼا واچوي. دا راته وایي چې په مستقبل کې هم څه پلان دی؟
نو سوچ خو مې داسې څه خاص نه دی کړی چې مستقبل کې زما څه پلان دی یا څه جوړېدل غواړم، خو بس ټایم تیرې دو کور کې بس اسی ناسته نو مې دنه خدا دې چې ځان لسه ته داخلو کړم، نو بس هم فل ته مې داخلو کړم. نو هغه نه بعد خپل اسی خپل دا سوچ لرم چې زمونږه معاشره کې چې دی نو کم دا آرٹ کتابونه چې وی دا هغه بالکل نه وی، او نه څوک دا وایي چې لکه دا آرٹ هم کتابونه شته چې هغه وګوري. نو زه دا وایم چې را روان وخت کې زه د آرٹ لپاره یو سکول هم جوړ کړم چې هغه کې ماشومان راځي او هغه کې دا آرٹ زده کړه کوي. بیا دا هغه سره یو وړه شان لایبرری چې هغه کې صرف او صرف دا آرٹ کتابونه وي چې هغه نوارو زده کړه کوي، او هل ولي چې صحیح بیسکس سیس کم یو دي هغه نه ماشوم زده کړه وکړي. نو دی به مخې ته روان شي، ځکه چې زموږ په معاشره کې عام لایبرری هډې رځیان دي، د عام خبر زده کول د پاره زګی نه هم ډیر زیات دي، دی ټیوشن ول هم دي هر ځای ته دي، خو دا آرټ د پاره چې کم بیسکس سیس پکار دي هغه پکې بالکل نشته. نو زمونږ پر کور والا ان شاء الله دا سوچ دی چې روان وخت موږ یو سکول کولو، کو دا آرټ سکول چې هغه موږ ماشومان ته دا آرټ زده کړه کوو.
ډیر ښه، الله دې پکې تاسو له ډیره کامیابی درکې. بیا به موږ خبر کې چې دا سکول او تاسو هغه هلې ځلې کم پړاو ته رسیږي. پروګرام کې بس دا دی، ان شاء الله ضرور موږ به خواهش کوو چې درشو، خواهش لرو چې درشو، او خوشاله بشو چې درشو. مننه درنه کوو، ډیره مهرباني برېښنا تاسو خبرو ډیر خوند کو. په پروګرام کې دا د 2 منټه پاتې دی، لاند شانت پیغام کراته وای دا اوریدونکو لپاره.
دا اوریدونکو لپاره زما هم دا پیغام دی چې هغه مخکورونو کې کم زنانا دي، کم خوین دي، هغه چې کم طرف ته تلل غاړي په کار کې چاوي ورتا خو فراخ میدان ورکی او مرسته ورسره وګي چې هم دا ولادت سو خو خکړي دا هم دا صحیح نه، او کو په هغه کې منفی سوچ هم وی یا بدوالی پکې وی هم، نو چې هغه ورته هم په ګوته کې چې فرض کا ته په دې لاره باندې ځې، خو په دې کې تا ته دا مسئله هم راتلی شي. نو په کار دي چې هغه تا ته د مخ کې نه پته وی چې دا مسئله ما ته راشي، نو زه به څه کوم، لاره به نه خطا نه شي. نو په کار دي چې هغه هم دا هغه سره مرسته وکړي، او دا هغه سره باندې لاره باندې دوم د مخ کې راشي شي چې مخ کې چې هغه کم ماشوم چې دی نو چې هغه بالکل ډاډه شي چې او زه ما چې کوم لاره سلیکټ کړي نه دا خدا او زه په دې کې مخکې تتلی شم. نو هغه چې کم کوشش کړي دا غنه زیات کوشش وکړي، دا غنه زیات محنت کړي او مخکې تلو کوشش کوي. نو زما هم دا پیغام دی چې هر کور کې چې کمی زنانه خویندې دي کا غي د ادب سره تعلق لري، او تلل غواړي ادب طرف ته، شاعرۍ طرف ته تلل غواړي، که آرټستان دي تصویرونه جوړوي او هم دغه طرف ته تلل غواړي، په کار ده چې دا هغوی باندې دغه بندیزونه ختم شي. ځکه چې دغه نن چې کم زمونږ ژوند دی، کم ماحول دی، او کم د وخت ضروریات دي، نو هغه هم دغه دي چې موږ کم سوچ لرو، کم منفی مذهبي سوچونه چې لرو نو هغه ختم کړی شي، او کم غلط سوچ چې لرو چې ختم کړی شي او مخ په وړاندې روان شو.
مننه برېښنا شهزاد، تاسو سره خبرو ډېر خوند کو، کور مو ودان. ډېره مننه اوریدونکو د ساس نه هم مننه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. ما ته اجازه راکړئ، د خدای پامان.
شرافت